کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو لپی یو استوديو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلای کوم. وسلوالو طالبانو په بغلان کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا په نتیجه کې شاوخوا څلوېښت پولیس او سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان ولسي جرګه د هغو راپورونو په اړه چې وایي په د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې پاکستانیانو هم ګډون کړی و وایي د افغانستان حکومت باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مخیل دې چې راپورونه ته ورسیږي فرشته جلال زی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي ځانګړی استازی تدامي چې اماموتو وایي د غزنی پر ښار د وسوالو طالبانو حمله او په ګڼ میشتو سیمو کې د جګړې دوام ملکی خلکو ته زیات تاوان پیښ کړی دی. د غزنی له ښار خبریالان وایي نن سهار ځینې دوکانونه بیرته پرانیستل شوي دي. په بغلان کې چارواکو ویلي چې وسوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو په حمله کې دیرش عسکر او پولیس وژلي دي. او د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي تر 2022 میلادي کاله به د هند فضایي ماموریت پیل شي. پوره خبر نو اوري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې اماموتو ویلي چې د غزنی پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله او په ګڼ میشتو سیمو کې د جګړې دوام ملکی خلکو ته چې په سیمه کې راګیرول زیات تاوان رسولی دی. د تدامي چې اماموتو په حواله خبر پاڼه کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتره یونامات خبره سوي ویل سوي چې د غزنی پر ښار حمله په داسې وخت کې چې یووالي ته په افغانستان کې تر هر څه زیات اړتیا ده او مهم دی خلکو ته داسې عمیق زخمونه ورکړي چې د جدي تفرقې سبب کېدلای شي. د یونامات خبر پاڼه کې راغلي چې له غزنی څخه خبرېدونکي رپورټونه څرګندوي چې حکومتي ځواکونو ملکي خلکو او وسلوالو طالبانو ته ډیر زیان رسېدلی دی. یونامات د ناتایید شوو رپورټونو په حواله د ملکي وګړو تلفات د 110 او 150 ترمنځ ګڼلی دي. البته زخمیان هم په دې کې شامل دي. یوناما ویلي چې موثق رپورټونه ورته رسېدلي چې څرګندوي چې د غزنی ښار دولتي روغتون د حکومتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو او د ملکي خلکو چې په جګړه کې زخمیان شوي دي پر سر اخیستی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي غوښتنه کړې چې په غزنی کې باید جګړه ژر تر ژره بنده سي. په غزنی کې یو شمېر خبریالان وایي چې نن سهار ځینې دوکانونه بیرته په ښار کې پرانیستل سوي او یو وګړی لیدل کېږي چې له خپلو کورونو راوتلی دي. وسوالو طالبانو د جمعې په شپه پر غزنی ښار درنه حمله وکړه. د غزنی د والي ویاند عارف نوري نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې ژوند د عادې کېدو په حال کې دی او په څو ورځو جګړه کې 15 ملکي وګړي وژل سوي دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د غزنی په جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د 100 په شاوخوا کې وګړي وژل سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون ویلي چې وسوالو طالبانو د غزنی پر ښار په حمله کې ځانونه د ملکي خلکو په کورونو کې پټ کړي ول او له هغه ځایه سنگرونه نیولي ول چې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو د ټکنی کېدو سبب سول. په بغلان کې چارواکو ویلي چې وسوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله کړې چې دیرش اسکر او پولیس پکې وژل سوي دي. اسوسییټډ پرس او رويټرز خبري اژانسونو دا معلومات په بغلان کې د ولایتي چارواکو په حواله خبره کړې دي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس محمد صفدر محسنی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې وسوالو طالبانو تیر شپه په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې دوه پوستو ته اور واچاوه او حمله څو ساعته دوام وکړ. دا مسله په ولسي جرګه کې د بغلان وکیل دلاور ایماق تایید کړې ده. وسوالو طالبانو د حمله مسولیت اخیستی دی. د زابل د پولیسو مشر مصطفی معیار ویلي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې نن سهار څلور پولیس په قلات کې وژل سوي دي. د معیار په وینا وسلوالو طالبانو نن وختي په قلات کې پر امنیتي پوسته حمله وکړه چې څلور پولیس پکې ووژل او درې تنه زخمیان شول. د زابل د پولیسو مشر اسوسییټډ پرس ویلي چې د دواړو خواو ترمنځ جګړه څو ساعته دوام وکړ او له وسلوالو طالبانو سره درنې وسلې په حمله کې وته نه وسلوال بجل سوي او 15 تنه زخمیان سوي دي. او د افغانستان د کورونی چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال لوی پاسوال اختر محمد ابراهیمی وای هڅه کوي چې نن د کابل کندهار لوی لار د موټرو لپاره پرانیزي. شاغل ابراهیمی نن ازادي رادیو ته وویل
دا لوی لار د امنیتي جهاز باندې بند نه ده، بلکې د وطن دښمنانو د مقر په ساحه کې ځینې پلونه الوزولي او د میدان وردګو په ساحه کې ځینې پلونه الوزولي چې امنیتي ځواکونه د پلونو د بیرته جوړولو په پروسه باندې اخته دي، او دا پلونه چې جوړ شي که خدای غوښتي وي نن دا لویه لاره هم خلاصه شي او د خلکو ستونزې به حل وفصل.
په غزني کې د ازادي راډیو خبریال به وروسته نور جزئیات وړاندې کړي. تاسی دا ازادی رادیو خبرونی او ری دا هند صدر اعظم نریندر مودی وایی پا 2022 میلادی کال که با دا هند فضایی ماموریت پیل شیم. نریندر مودی نن دا اگست پا 15 دا هند خپلواکی دا ورزی پا مناسبت تاوینا کرده. مودی وویل یو سلای یا یو شد با پا 2022 میلادی کال که فضا تا واسه ولشی او دا هند ملی بیرغ با لدان سر یوسی. مودی وویل هند با تر روسی، امریکا و چین و روس تا سلورم هیواد وی چه پا فضا که با خپل داسی ماموریت لری چه انسانان پکیدی. هند چې له چین سره په دې برخه کې سیالي لري په تیره یوه لسیزه کې پر دې مسله زیاته پانګونه کړې ده. د هند فضایي تحقیقاتو ادارې تیره اونۍ وویل چې په 2019 میلادي کال کې به د فضایي تحقیقاتو لپاره له سورلۍ پرته سپوږمکۍ فضا ته واستوي. دا سپوږمکۍ چې د چاندریان دوه نومیږي د سپوږمۍ پر مخ به ګرځي او معلومات به راټولوي. او د ایران لملاتړه برخمن د لبنان حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله وایي د امریکا له بندیزونو سره سره یې ډله له مخکې پیاوړې ده او ژر به په سوریه کې د اوږدې جګړې بریا ولمانځي. حزب الله ډله له ایران سره په خوا کې د بشار الاسد د رژیم په پلوي په سوریه کې جنګیږي.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول کده. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اوري چې وسلوال طالبانو په بغلان کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا په نتیجه کې شاوخوا 40 پولیس او سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان ولسي جرګه د هغو راپورونو په اړه چې وایي په د غزني په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې پاکستانیانو هم ګډون کړی و. د وایي د افغانستان حکومت باید دا موضوع جدي تعقیب کړي.
شورای امنیت سازمان ملل متحد و بنادهای حقوق بشری کې مسایل مطرح شوه.
په اورزګان کې د جګړې د لومړۍ کرښې سیمه ییز پولیس بیا وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې په کلکه مقاومت کوي خو حکومت له پامه غورځولی دی.
موږ ته مهمات نه راکولي، موږ ته کومک نه راکولي. تعجب سره موږ خپل زور وري، تعجب موږ مات کې ماتم ورکړ.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې روسیه وایي د اسرائیل او سوریې د پولې په منځ کې ملګرو ملتونو د سوله ساتو له ګزمو سره مرسته کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو 19 پروګرام درته خبرو. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو اوریدل چې وسلوالو طالبانو په بغلان کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا په نتیجه کې شاوخوا 40 پولیس او سرتیري وژل شوي دي. دغه حمله وسلوالو نن سهار وختي د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت چارواکو تر اوسه د دې حملې او افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې نه پولیس او 15 سرتیري په دې حمله کې وژل شوي دي. نور به د ازادي راډیو له سیمه ییز خبریال بشیر احمد غزالي نه واورو چې همدا شېبه سره د ټلیفون په لیکه د غزالي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د دغې حملې د جزئیاتو په اړه نور معلومات کله اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلامت اوسئ. دا پیښه پرون شپه د بغلان مرکزي ولسوالۍ فرالدین امنیتي بیس کې رامنځته شوې ده. او د ډاکټر صدر محکمې د بغلان ولایتي شورا په وینا په دې پیښه کې 8 سرتیري چې د اردو او پولیس محلي دي وژل شوي دي او 100 نور سرتیري هم زخمیان دي. امنیتي مقامات تر اوسه کوم خبر نه دي کړی، خو ډاکټر صدر محسنی وایي چې تلفات طالبان هم ډیر تلفات لري خو دقیق رقم معلومه نه ده. د بل خوا د الله مجاهد طالبان وایاند ویلي چې دوی په دې پیښه کې 9 اردو او محلي پولیس سرتیري وژل دي.
د
لمخ کې د دغه حمله په اړه آیا چارواکو خبر درلود او آیا مخ کې خوان بغلان کې ډېر حمله شوی مرکزی بغلان دغه پوسټه دغه حمله چې پیښه وي د څومره مهمه ده د ټول مرکزی د بغلان لپاره
د تر صفدر مفتنی خبر اعلان دوی چې دا بیز د تعدیدات پرولان دی وو خو مقامات کوم توجه نه کوي.
بله بشیر احمد غزالی له تاسو نه مننه. تر اوسه پورې د دغه حمله په اړه لکه څنګه چې مخکې مو ویل د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکو رسنیو ته څه نه دي ویلي. موږ به هڅه وکړو چې په دې اړه وروستي معلومات له تاسو سره شریک کړو. خو له بغلان د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې پر د ملي اردو پر یوې اډې د وسلوالو طالبانو د پراخ برید په اړه نور معلومات راکو. لکه څنګه چې مو واوریدل د بغلان د ولایتي شورا رئیس ویلي چې په دې حمله کې 18 پولیس او سرتیری وژل شوي. وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت اخیستی. دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې غزنی لا تر اوسه په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو نه دی تصفیه شوی. د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر اختر محمد ابراهیمی نن د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ته وویل چې په ښار کې تصفیوي عملیات روان دي او ښار بیرته عادي بڼه غوره کړې ده. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ابراهیم صافی هم په غزنی کې دی. همدا شیبه زموږ اړیکه ورسره ټینګه شوې ده. صافی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. بله ابراهیم صافی
سلام تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته
مهرباني ادامه ورکي.
اوس ما غا اوري
بيخي اورم مهرباني.
لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه موږ هم دا اوس د غزنی ښار د بالاحصار سیمې ته ولاړو. دغه سیمې لمنې تقریبا د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي. اوس په دغه ځای کې امنیتي ځواکونه دي. د دوی وایي چې دغه ساحې اوس د وسلوالو طالبانو نه پاکې شوي دي او د دوی په لاس کې دي.
بلې په مجموع کې
همداراز د ښار په بیلابیلو سیمو کې موږ وګرځېدلو. عام خلک راوتي دي خپلو دوکانونو ته. دوی هغه د پخوا په څیر د اوسیدونکو د غزنی ښار د اوسیدونکو په خبره د پخوا په څیر خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دوی وایي چې سره له دې چې دلته یو جګړه تیره شوه خو دوی مجبور دي چې خپلو کارونو ته راووځي. سره له دې چې تیره ورځ موږ هم د غزنی د ښار په یو شمېر سیمو کې وګرځېدلو. دوکانونه نه وو خلاص. څوک نه ترسترګو کېدل. خو د تیرې ورځ په پرتله نن په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته ده. خلک تګ راتګ کوي. بل انګلیسي
بلې صفای صاحب د وسلوالو طالبانو کوم حرکتونه خوځښتونه د ښار په لمنو کې لیدل کېږي که نه؟ مخکې امنیتي چارواکو ویلي وو چې دوی له ښاره ایستلي څنډو کې خال خال ډزې کېږي یا نښتې کېږي. آیا اوس وضعیت همدا ډول ده؟
نه هغه چې یو شمېر رسنیو نشر شوي وو د ښار په سیمه کې د تېرې ورځ را په دې خوا د ډزو غږ نه اورېدل کېږي. دا همدا اوس هم موږ یوې سیمې ته روان یو چې ویل کېږي هلته سخته جګړه شوې وه. حتی د ځینو امنیتي سرچینو له قوله چې هلته د وسلوالو طالبانو نه ځینې اصلحې پاتې دي. نو دا اوس موږ هغه ساحې ته روان یو. د پرون راهیسې کله چې موږ پرون راغلو سهار خال خال ډزې کېدلې. ولې نن تیره شپه او د سهار راهیسې وضعیت بیخي سم دی. نه تر غوږو کېږي. نو هغه ساحې ته چې موږ لاړ شو بیا به انشاءالله د اورېدونکو سره نور معلومات هم شریکو. یاد دې وي چې موږ د غزنی ولایت روغتون ته هم لاړلو. د غزنی ولایت په روغتون کې هلته یو شمېر زخمیان هم و. د غزنی د ولایتي روغتون مشر ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې تقریبا 233 کسان چې زخمیان وو دغه روغتون ته راوړل شوي وو. سره له دې چې ده وویل چې زموږ سره هغه څه چې لازم وو د درملنې لپاره نه وو. د همداراز وویل چې دلته تقریبا شاوخوا 150 جسدونه راوړل شوي وو چې په هغې کې حتی د وسلوالو طالبانو جسدونه هم وو چې دوی د سره صلیب له لارې د هغوی کورنیو ته تسلیم کړل.
بله صفای صاحب، تاسو د وسلوال طالبانو د جسدونو لاسي راپورونه ورکول شوي چې د وسلوال طالبانو په لیکو کې ځینې بهرنیان په تېره بیا پاکستانیان هم جسدونه موندل شوي دي، او د هغه موضوع ده چې د افغانستان ولسي جرګه وایي چې حکومت باید جدي تعقیب کړي. تاسو چې مقامات سره چې امنیتي چارواکو سره غږېدلي یاست، آیا څه مو اورېدلي دي چې داسې جسدونه لاسته ورغلي دي؟ د هغه اسناد شواهد دي چې د افغانستان حکومت تل ادا کوي چې وایي پاکستان د افغانستان په جګړه کې ښکېل دی؟
بالکل، دا د کورنۍ چارو وزارت ارشد معین ابراهیمی صاحب هم دغه یادونه را سره سهار مرکه کې چې موږ ورسره لرله، هغه هم وویل چې په دې کې پاکستانی، چچنی او یو شمېر نور اتباع په دغه ډله کې د وسلوالو طالبانو شامل وو. دوی همداراز وویل چې یو شمېر اسناد له افغان امنیتي ځواکونو سره شته دي چې دوی په جیبونو کې حتی هغه اسناد موندل شوي دي چې دوی د چچن دي یا چچنیایي دي یا هم پاکستانی دي. نو دوی ویل چې دا به موږ له رسنیو سره هم شریک کړو. دوی ویل چې یو شمېر ویډیوګانې دي چې هغه به هم له رسنیو سره شریک کړو. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې دا مهال تلیفوني شبکې کار نه کوي، یوازې تیره شپه د روشن شبکې کار وکړي. حتی داسې خلک لیدل کېږي چې افغان امنیتي ځواکونه او یو شمېر نور هغه کسان چې دلته راغلي دي بیرته د خپلو ځایونو ته نشي تللی. هغوی د ټلیفون په لټه کې دي چې مثال خپلو کورنیو سره په څه ډول سره دوی اړیکې ټینګې کړي. دغه موضوع ما د غزنی له والي سره هم شریکه کړه. هغه ویل چې په نن تر مازدیګره دوی هڅه کوي چې د ټلیفوني شبکو دغه ستونزه هم حل کړي او خلک وکولی شي چې د خپلو کورنیو سره په اړیکه کې شي.
بله ابراهیم صفای، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریال له غزنی را سره او د غزنی د وروستي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریک کړل. ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو هر شیبه تاسو د افغانستان د مهمو پیښو څخه خبروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
د غزنی د جګړې موضوع بیا هم تعقیب او وروسته خو اوس به نجا صفای اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
په بادغیس ولایت کې د سلر وشتو بیلابیلو پروژو تړونونه لاسلیک شول. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې د بڼوالۍ، مالدارۍ او اوبو لګولو په برخو کې دي چې عملي کارونه به د بادغیس په سلور ولسوالیو کې پیل شي. نوموړي وویل په راتلونکي کې به دغه پروژې نورو ولسوالیو ته هم وغځېږي. د ښاغلي رستمی په وینا د دغو پروژو د پلي کېدو هدف دا دی څو موجوده ستونزې په ځانګړې توګه د اوبو لګولو په برخه کې شته ستونزې هواری شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت په وینا د دغو پروژو لګښت 8 میلیونه افغانۍ اټکل شوی. د افغانستان د برېښنا شرکت په کاپیسا کې د 1.4 میگاواټو په ظرفیت 2 پایې ترانسفرمري فعالې کړي. د برېښنا شرکت ویان وحید توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل د دغو ترانسفرمرونو په فعالېدو سره نږدې 1500 کورنۍ به له برېښنا برخمنې شي. د نوموړي په وینا په دغو ترانسفرمرونو 23 میلیونه 70 زره افغانۍ لګښت راغلی. د برېښنا شرکت په وینا د روان کال تر پایه پورې به د دغه ولایت 26 نورې سیمې هم له برېښنا څخه برخمنې شي. شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 1400 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 550 پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستاني کلداري 592 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري مخله دې چې بیا هم د افغانستان موضوعات ته بیرته مخ کړو. یو نړیواله موضوع راخلو، روسیه وایي پاوز د سوریا او اسرائیل ترمنځ پوله کې له ملګرو ملتونو سره مرسته کوي. د اسرائیل او سوریې په پوله کې له ډیرو کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځای په ځای د خود سوریې جګړو دا سیمې هم اغیزمن کړي دي. دا موضوع عصمت سروان تعقیب کړی په سټډیو کې راسره دی. سروان صاحب، د روسي چارواکي چې البته روسي چارواکي دا څرګندونې کړې دي څه ویلي؟
نوری صاحب، د روسیې د پوز دغه جکپوري جنرال ویلي چې په سوریه کې د دغه هیواد پوز په پام کې لري چې د ملګرو ملتونو له سولاساتو سره د سوریه او اسرائیل د پولي په اوږدو کې د جولان په لوړو کې د غزمو د بیا پیلولو لپاره له ملګرو ملتونو سره مرسته وکړي. د روسیې د پوز جکپوري چارواکي بریج جنرال سرګی کورالینکو سیمې ته له سفر وروسته پرون سه شنبه د روسیې په دفاع وزارت کې خبري اعلان ته وویل د روسیې بیرغ په دې سیمه کې د سولې او امنیت تضمینونکی دی. دا هم وویل چې تیره میاشت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتانیاهو له کتنې وروسته د اسرائیل او روسیې چارواکي په منظم ډول له یو بل سره خبرې کوي. کورالینکو همداراز وویل د روسیې د پوځي پولیسو عملیات د اسرائیلو د امنیت له خوندیتوب سره مرسته کوي.
اصلا روسیه په دې اقداماتو څه غواړي؟
د سوریه او اسرائیلو په پوله کې د ملګرو ملتو د سولاساتو ترڅنګ د روسي پوځیانو حضور ظاهرا د دې شودنه کوي چې مسکو په سیمه کې د روسیې د نفوذ د زیاتېدو او د غراس د اسرائیل او سوریه ترمنځ په اوږده اختلاف کې د منځګړتوب د رول د اخیستلو هڅه کوي.
روسي پوځیان د سوریه د سیمې ته څنګه او څه وخت ورسېدل؟
دا سیمه تر تیر کال پورې د بشار اسد د رژیم د مخالفانو په لاس کې و، خو روسي ځواکونو د بشار اسد له متحدانو سره د دې سیمې په نیولو کې مرسته وکړه او هلته ځای پر ځای شول. روسي جنرال کورالینکو وایي چې د روسي پوز په دې سرحدي سیمه کې د تلاشۍ څلور پوستي جوړې کړې دي. دا هم وویل چې روسي پوځیان د ملګرو ملتو له سولاساتو سره نږدې تماس لري.
اسمه سروان له تاسو نه مننه.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې مو اوریدل چې د افغانستان ولسی جرګې د هغو راپورونو په اړه چې وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې پاکستانیانو هم ګډون کړی، وایي د افغانستان حکومت دا موضوع باید جدي تعقیب کړي. دا څرګندونې د دې جرګې دوهم مرستیال عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وکړې او وی ویل چې د راپورونو له مخې د غزنی په جګړه کې د چچنیانو، ازبکستانیانو او تاجکستان د اتباعو ترڅنګ دغه راز پاکستانیانو هم برخه اخیستې وه. تر دې مخکې د پاکستان عوامي نېشنل ګوند یو لوړ پوړي غړي افراسیاب خټک ویلي و چې اسلام آباد د غزنی په جګړه کې د پاکستاني اتباعو د ګډون په اړه وضاحت ورکړي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی. د کابل له سټډیو سره د افغان صاحب په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
د ولسی جرګې اداري پلاوی د غزنی په جګړه کې د بهرنیو جنگیالیو په ځانګړې توګه د پاکستانی اتباعو د ګډون په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې افغان حکومت باید دغه موضوع مستند کړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري. د دغه جرګې دوه منشي عرفان الله عرفان وایي د نورو هیوادونو د جنگیالیو ترڅنګ د غزنی په جګړه کې د پاکستانیانو د دخالت موضوع حساسه ده او باید افغان حکومت یې په وړاندې پټه خوله پاتې نشي. ښاغلی عرفان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کسانی که منصوب به نظامیان پاکستانی هستند، سایر کشورها که تاسیس کنیا گرفته تا از پاکستان تا تاجیکستان، اولی که تقاضای ما از حکومت افغانستان است که این موارد را بزرگترین فرصت مستندسازی بکنن و نه تنهایی که به حکومت هایی که افراد در اوجه از طرف ایشان و یا اتباع ایشان در افغانستان می جنگند به وای اصلا در شو بلکه به شورای امنیت سازمان ملل متحد و به نهادهای حقوق بشری این مسائل مطرح شو.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو لوړ پوړي غړي افراسیاب خټک هم ویلي و چې اسلام آباد باید د غزنی په جګړه کې د پاکستاني جنګیالیو د ګډون او مرګ ژوبلې په اړه وضاحت ورکړي. ښاغلي خټک ویلي و که چیرې د غزنی په جګړه کې د پاکستاني جنګیالیو په اړه د افغان چارواکو ادعاوې واقعیت ولري نو د نوموړي په خبره دا به د 1970 میلادي کال د جلال آباد د ناکامې جګړې تکرار وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه شهزاده مسعود وایي چې د غزنی په جګړه کې د پاکستاني جنګیالیو د ګډون موضوع تازه خبره نه ده. د ښاغلي مسعود په خبره نږدې دوه لسیزې کېږي چې پاکستاني ملیشي جنګیالي او تروریستي ډلې په یو نه یو ډول د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو څخه ډډه کوي، خو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي وایي چې د غزنی د جګړې له ډګرونو نه د پاکستاني اتباعو جسدونه ترلاسه سوي دي.
د غزنی په جګړه کې د داخلي ترهګرو تر خوا بهرني تروریستان هم موجود و چې په هغه کې پاکستانیان د چینیا هیواد د ازبکستان او تاجکستان ترهګر دي.
که څه هم ښاغلی رحیمي د غزنی په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکوي، خو ویې ویل چې د غزنی د جخار په جګړه کې سلګونه طالبان وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د تېرې جمعې په شپه په غزنی ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړه چې په دغه جګړه کې افغان ځواکونو ته درانه تلفات واوښتل او د دغې ډلې په اعلامیه کې د غزنی ښار جګړه له لاسته راوړنو بلل سوې ده. په ورته وخت کې افغان چارواکي وایي چې غزنی ښار ته کومکونه په ځانګړې توګه انساني او بشری مرستې انتقال سوي او همداشان به له جګړه ځپلو ښاریانو سره مرستې همداشان دوام ولري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان ولسی جرګه د هغو راپورونو په اړه چې وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې پاکستانیانو هم ګډون کړی و وایي د افغانستان حکومت باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. اروزګان د افغانستان یو بل نه آرامه ولایت دی چې تل د ناکراریو راپورونه ورکول کېږي. اکثرا په سیمه کې سیمه ییز پولیس هم د حکومت له بېغورۍ څخه سر ټکوي. د جګړې په لومړۍ کرښه کې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال یو شمېر سیمه ییزو پولیسو سره غږېدلی چې وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
سیمه‌ییز پولیس له جګړې څخه د تښتېدلو ملکي خلکو په خټین کورونو کې ناست دي. د دې درې ملګري لیدل کېږي چې د دیوالیو په سوریو کې د توپکونو خولې ایښي او سیمه څاري. د دغه پولیسو د ساتنې په موخه دغلته کوم خاص تحکیمات نه دي جوړ سوي. دوی یوازې دغلته د ملکي خلکو په کورونو کې ځان ساتي. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دغه سیمه ییزو پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دولت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
نن مې بلا ده چلونګر ده کړی ورته دنګ مرچې مهمات نه راکولې، مرچې کومک نه راکولې. تعجب سره موږ خپل زور ولې تعجب موږ مات کې ماتم ورکړه. پر موږ ډبې بدنې را پټاو کړې، ډبې پر موږ راوغورځې، ګرنیټانې پر موږ راوغورځې. نه لر ورته مې چې نه بیا دغه جابو ماته وه هغه توپک دی چې خپله وینې ودانه په کړه. نور مهمات دی چې موږ ته مهمات راکړي، موږ فعالیت وکړو، موږ هر څو نه همکاري کړو، ځانونه وژنو په خپل وطن کې وزنو کړي مې دي وژنې کړي مې دي.
نومې شاولي دی، دنده مو په داده کوټوالو کې ده. موږ دغه ته ورور چې موږ ستونزې دغه دي چې نه مهمات او نه موږ یو وسایل لرو، نمر خورکی د سیو کو مثلا د پرشونه دی او توستیو د ټول شان سره مر مخامخ چې مر د بل پسرای کې د بل پشان کې گزاره.
د جګړې په دغه لومړی کرښه کې د دغه سیمه ایزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنز فاصله د غلطه ایوازې 100 متره ده. دغه سرتیرو ازادي راډیو ته ویل کې دولت مهمات ورنکړي او اکمال یې نکړي نو طالبان به ژوند دی سي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې پر مخ پروتستون زیور تاواری کړي.
نو که زموږ حمایه ونه شي، زموږ موږ ته یو نور یو سلاوي یا مهمات یا یو شی مو پرانشي، نو طالب دښمن دی راځي هغه موږ ته نورم په موږ هغه پیاوړی دي. موږ بیخي شی لرونه کوي ولرو، خو زموږ ته یو ځای دی نشنی ولای یو کیلومتر موږ نور په مختګ دسی د په چابک حالت کې ولای شو.
یا دا کمر باندې په دغه سره کې موږ وسیرو دا ځای کمر باندې زموږ مخته پوسټ نه شته، خو زموږ نور استند نه لرو. زموږ دا استند چې زموږ مهمات کمزوري دي، زموږ شیان کمزوري دي، نور موږ نور ستونزه نه لرو، موږ سامان نور مشکل نه لري، خو ځکه چې موږ ته مهمات راوړی شي، موږ په مهمات فرور سنبال سو، موږ کولی شو چې مخته نورم ورتیر شو، موږ خپل پوسته ورمخته کړو، کمربند مخته وسکو.
ازادي راډیو د دغه سرتیرو ستونزې په اروزګان ولایت کې د ملي امنیت له رئیس عبدالصمد شم سره شریک کړي.
مشکلات د مهمات چې دوی د دښمن سره مقابله وکړي هغوند مهمات ورکوو، مګر د خرڅلاو مهمات بیا نه لرو، چې زه دوندر مهمات دوی ته تقسیموم چې د دوی د ضرورت په اساس باندې او د دوی د مجبوریات په اساس او د دوی په ساحو کې ضرورت وي. دغوندر محتریات په ټول افغانستان کې خیزشونه نه لري لکه په روزګان کې چې لري.
د جګړې پر لومړۍ کرښه دغه سیمه ییز پولیس پر داسې مهال د مهماتو غوښتنه کوي او دا وایي چې طالبان به ژوندی وي، ځکه په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی.
په اروزګان کې د سیمه ییزو پولیسو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي، د وسلوالو طالبانو په وړاندې سخت مقاومت کوي خو حکومت ورته پاملرنه نه کوي. دا هغه شکایتونه دي چې د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تل تکرارېږي. څو ورځې مخکې د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې اډې پوځیانو شکایت کړی و چې له څو ورځو راهیسې محاصره دي خو حکومت ورته پاملرنه نه کوي. دوه ورځې وړاندې دغه اډه وسلوالو طالبانو ونیوله، په لسو ډېر د ملي اردو سرتېري ووژل او تر اوسه هم په لسګونو لا درک دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، وړاندې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیز پروګرام د تخبرو، خو اوس فرشته جلالزی ته ور ورکو چې د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په افغانستان کې د مرګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې امامت ویلي په غزنی کې حملې ملکی خلکو، حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته ډیر زیان رسولی دی. امامت ویلي په غزنی کې باید جنگ بند سي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو پر دوو پوستو حمله کړې چې د رپورټونو په حواله دیرش تنه پولیس او عسکر پکې وژل شوي دي. خبری رسنیو په سیمه کې د چارواکو په حواله ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه دوو پوستو د مرکزی بغلان ولسوالۍ کې ور اچولی و. وسلوالو طالبانو د حملې مسئولیت اخیستی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي چې وسلوالو طالبانو په غزنی کې د حملې پر مهال د ملکی خلکو په کورونو کې ځانونه پټ کړي وو او سنگرونه یې جوړ کړي ول، چې له امله یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پرمختګ ټکنی سو. د امریکا متحدو ایالاتونو دفاع د ایران مزات ورنم د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي چې په 2022 میلادي کال کې به د هند فضائي ماموریت پیل شي. هغه دا خبره نن د اگست په 15مه چې د هند خپلواکۍ ورځ ده کړی ده. مودی ویلي یو سړی یا یو ښځه به په 2022 کال کې فضا ته واستول سي او د هند ملي بیرغ به له ځانه سره فضا ته یوسي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلی ومني. زاد النافی همت هم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه ولنې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې 2000 لیټره هغه تیزاب نیول سوی چې د نشي موادو په جوړېدو کې کار ځنی اخستل کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د بلخ ولایت پولیسو درې کسان د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول. د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر وحید الله ایزدیا رسنیو ته وویل چې دا درې کسان د مزار شریف ښار په لومړۍ ناحیه کې د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس ونیول شول. له نیول شویو کسانو سره نږدې 2 کیلوګرامه چرس، 230 ټابلیټ کا ګولۍ، 200 امریکایي ډالر او تر 14000 ډیر افغانۍ هم نیول شوی چې د نشي موادو له خرڅلاو څخه ترلاسه شوی وي. په بدخشان ولایت کې له یو کور څخه په لسګونه کیلوګرامه نشي مواد ترلاسه شول. د بدخشان ولایت له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د کشف عامر نصر احمد جهانگیر د سه شنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل چې د دې ولایت له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د مخکنیو معلوماتو مخې پارګو ولسوالۍ کې د یو کور د تلاشۍ پر مهال 250 کیلوګرامه تریاک ونیول. یاد دی چې د نیول شویو نشي موادو په تور څوک نه دي نیول شوي. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د یو وتی عملیاتو په ترڅ کې تر یو ټن ډیر نشي مواد نیولی دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات په 13 ولایتونو کې ترسره شوي چې په نتیجه کې د یو لوی قاچاق کوونکي په ګډون لسګونه نور قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي.
برپوان با قضایا
د دې پیښو په تړاو یو 15 تورن کسان نیول شوی چې په دې ډله کې درې خځې دي. په نیول شویو کسانو کې د نشئی موادو یو لوی کاچاکونکو هم شامل دی چې د نشئی موادو سره د مبارزې کارکونکو په کندهار ولایت کې نیول
شوی.
په نیول شویو موادو کې دوه ډوله کیمیاوي مواد شامل دي چې د نشئی موادو او نشئی ګولیو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي. د حامد کرزی په هوایی ډګر کې یو تن بهر ته د 400 د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې راغلی چې نیول شوی کس 1 کیلو او 802 ګرامه چرس په خپل سفری باکس کې ځای پر ځای کړي او غوښتلې دوبۍ ته قاچاق کړي چې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیو. په دوه ورستیو اونۍ کې 300 ډیر کسان د حامد کرزی له هوایی ډګر څخه هند او دوبۍ ته د نشي موادو د قاچاقو پر مهال نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې تېره اونۍ د نشي موادو د قاچاقو په تور تر 11 ډیرو کسانو دوسی د څېړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا یو لس کسان چې د افغانستان د 15 ولایتونو اوسیدونکي دي د نشي موادو په نهو پیښو کې نیول شوي او له دوی سره 8 کیلوګرامه هیروین، 30 کیلوګرامه تریاک، 195 کیلوګرامه چرس، 14 کیلوګرامه خشخاش، 115 کیلوګرامه شیشه، 340 لیټر الکولي مشروبات او 40 ټابلیټ کا ګولې هم نیول شوي دي. دا یادونه ورده چې په نیول شویو کسانو کې درې تنو یې غوښتل چې د حامد کرزی له نړیوال هوایی ډګر څخه هند ته هیروین قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. په هرات ولایت کې 2000 لیټر هغه تیزاب نیول شوی چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي.
دا په لوی اندازه کیمیاوي مواد چې زموږ تر څارنې لاندې وو د استام کلا په ګمرک کې ونیول شول.
په کندوز ولایت کې معتاد ماشومان ډیر شوي دي. له نشو څخه د ځان ساتلو لپاره له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه لرو.
توقعه د مور په بدن کې چی هغه جنه شروع تر سپنګری ته پورې دا مرحله فرق
د فوزیه خاطره بو او ورو چوای د مینې له خاطره په نشو وخت سوي ده.
پنځه ورځې مخکې د خلاص او شهید سوي او باور وکم چې پناه در سره ټول ما په باندې جګر خور کور مور هر څه راچ پات
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
خاورار اوس دا وایي چې ته خدمت دیو.
بس خدمت ده ده چې غشيان راکا
ته درېګه چې زه وګورم چې څوک خوبه نه وي.
هیڅوک نشته. ما ول شاوخوا وکتل او بیا راغلم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. هغه کیمیاوي مواد چې د نشي مواد په جوړېدو کې کارول کیږي په پله پسې ډول ګاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته راجل کیږي. د هرات امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې قومندان حمید الله نصرت زاده ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبه په ورځ د اسید انډروید په نوم 2000 لیټر تیزاب نیولی دي. دا تیزاب د اسلام کلا په ګمرکې په داسې حال کې نیول شوي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کېدل. د افغانستان د نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي ټول هغه مواد چې د نشي موادو په جوړېدو کې کار ځنې اخیستل کیږي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي چې دې کار په افغانستان کې د نشي موادو تولید ته لار هواره کړې ده. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکې وړاندې کوي.
د هرات ولایت پولیسو د سه شنبه په ورځ د اسلام کلا په ګمرک کې په لوی اندازه کیمیاوي مواد نیولې دي چې له چین څخه ایران او بیا له غزه افغانستان ته قاچاق کیدل. د هرات ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر حمید الله نصرزاده ازادي راډیو ته وویل چې د دا د اسید انډراید په نوم تیزاب ول چې د نشئی موادو په پروسس او جوړیدو کې کاریدل او ارزښت یې $2 میلیونو ته رسیږي. ښاغلی نصرزاده وایي په پام کې وه چې دا تیزاب د هیروین او کریسټالو د تولید لپاره د فرا ولایت بالا بلوک ولسوالۍ ته انتقال سي.
دا
په لویه اندازه کیمیاوي مواد چې زموږ تر څارنې لاندې وو د استام کلا په ګمرک کې ونیول شول. تر څارنې لاندې موټر چې 40 فوټه لوړ کنټینر پکې بار و او غوښتل یې چې د پاکوونکو مایع موادو په نوم افغانستان ته قاچاق کړي د تلاشۍ پر مهال ونیول شو او له دې کنټینر څخه د اسید انډراید په نوم 350 ډبې تیزاب ترلاسه شول.
د ملګرو ملتونو ادارې د وروستي سروې پر اساس ډېره برخه کوکنار په افغانستان کې کرل کیږي. خو د افغانستان دولت وایي چې د نشئی موادو د پروسس او تولید لپاره ټول کیمیاوي مواد له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته کاچا کیږي. په تیرو 3 میاشتو کې افغان ځواکونو وکولای شول چې 40 ټنه هغه کیمیاوي مواد ونیسي چې له ایران څخه افغانستان ته کاچا کیدل. د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې کوکنار یوازې کرل کیږي خو هغه کیمیاوي مواد چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته کاچا کیږي. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار جاتوی چې ګاونډي هیوادونه د کیمیاوي موادو د ترانزیت او قاچاقو اصلي لاره ده.
افغانستان د خامو نشئی موادو یا تاریاکو تولیدونکي هیواد دی خو کله چې له تاریاکو څخه نور نشئی مواد جوړیږي د دې نشئی موادو د جوړیدو لپاره یو ډول کیمیاوي موادو ته اړتیا ده چې د مواد په افغانستان کې نشته. د افغانستان نشئی مواد یو نړیواله غوښتنه ده چې په دې برخه کې ګاونډي هیوادونه مهم رول لري او دا مواد له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د ګاونډي هیوادونو په مرسته قاچاق کیږي. دغه ډول کیمیاوي مواد هم د سیمې هیوادونو له لارې افغانستان ته راوړل کیږي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي ګاونډي هیوادونه د کیمیاوي موادو په قاچاقو کې د لاس لرلو ترڅنګ د نشئی موادو د تولید د ډیروالي سبب هم ګرځېدلې دي چې د سیمه ییزې ستراتیژۍ په نوې طرحه کې دې موضوع ته جدي پاملرنه شوې ده. د دې طرحې پر اساس به ګاونډي هیوادونه مکلف وي چې افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
محمد ایاز ترنکو چې په هرات کې د نیول سوو تیزابو په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس مو په کندوز ولایت کې د معتادو ماشومانو له حاله خبرو. په کندوز ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون چارواکي وایي چې د ماشومانو معتاد کېدلو اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې یو شمېر ماشومان د مهاجرت پر مهال معتاد شوي او ځینې نور بیا د خپلو کورنۍ لخوا په نشو اخته شوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
پر مخدره توکو د کوچنیانو اعتیاد د کندوز د روږدو کسانو د درملنې روغتون چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز د روږدو کسانو د درملنې د اعتیا بستریز روغتون چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې له داسې پیښو سره مخ شوي دي چې په کوچنیانو کې پر مخدره توکو د اعتیاد د نښو او نښانو ښکارندوی نه کوي. د کندوز د روغتون کسانو د درملنې روغتون مشر ډاکټر عبدالقدوس میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ګروپي صحابي ما با طفل رو بری شدن که عمر از او بیش از 10 سال نبوده
او ما تخمین میستار چون که لذت ماشوم سره مخ شوی چې عمر له 10 کالو څخه پورته نه وو خو پر مخدره توکو متاد شوی وو. او برسیر پر دې د امام سی ولسوالۍ څخه هم یو ولس کلن متاد ماشوم دلته د درملنې په خاطر راوړل شوی وو او هغه په ایران کې چوپانی کوله او هلته یې چې کوم کسه چوپانی کوله نو د هغه شخص لخوا جبرن پر مخدره توکو متاد شوی وو. ښاغلی میاخیل وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د کوچنیانو ترمنځ د اعتیاد ترویج دوی سخت اندېښمن کړي دي او زیاتوي چې دغه شمېر ماشومان د خپلو کورنیو له لورې متاد شوي دي. د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې چې د احترام په خاطر زه یې نوم نه اخلم ځینې غالۍ اوبدونکې ښځې د خپلو کوچنیانو ته تریاک ورکوي تر څو هغوی بېده شي او دوی په ډاډه زړه غالۍ واوبي. بلخوا په شمال ختیځ زون کې د مدني ټولنو د شبکې رئیس عنایت الله خلیق هم پر مخدره توکو د کوچنیانو د روږدېدلو مسلې سخت اندېښمن کړی او پر کورونو یې غږ کوي چې له خپلو کوچنیانو څخه په جدي توګه څارنه وکړي تر څو پر دغې کرغېړنې پدیدې روک نه شي.
اعتیاد یک از معضلات کلان است که ما نشانه فاجعه بارش در ولایت کندوز داریم که متاسفانه تا هنوز هیچ برخورد
زموږ په ټولنه کې اعتیاد له لویو ستونزو څخه ګڼل کېږي چې موږ یې بېلګې په کندز کې لرو، خو تر اوسه پورې په دې اړه جدي ګامونه نه دي پورته شوي او حتی له دغو ماشومانو څخه جنسي ګټه هم اخیستل کېږي. له دې سره سم هغه شمېر ځوانان چې اوس مهال د کندز د روږدو کسانو د درملنې په روغتون کې د درملنې لاندې دي، وایي چې مخدره توکي د انسانیت ضد پدیده ده، ځکه انسان له خپلوانو او ټولنې څخه جلا کوي. شاه رسول چې اوس مهال د درملنې لاندې دی، هغه د خپل په تېروتنو پښیماني څرګندوي. موږ دلته د درملنې لاندې یو او موږ د شفاخانې ټول اصول پر خپل ځان پلي کوو. پخوا چې متاد وم د ټولنې خلکو راباندې خندل، او اوس احساس کوم چې روغ شوی یم. د کندز یو شمېر مدني فعالان د مخدره توکو د اضرارو په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې ټیټوالی د ځوانانو لپاره د سالمو بوختیاو نشتوالی د روږدېدو ستر لامل بولي او زیاتوي چې پر مخدره توکو د کوچنیانو او د ځوانانو روږدېدل به د هېواد راتلونکي لپاره ډېر ګران تمام شي. دوی پر دولت غږ کوي چې د دغې شومې پدیدې په اړه جدي او کوټلي ګامونه پورته کړي او ځوانان دې د دغې کرغړنې پدیدې له منګولو څخه وژغوري.
په کندز ولایت کې مو د معتادو ماشومانو د ډېرېدو په اړه د اجمل آرین راپور اورېده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چی په 2016 مزانی سپو خبریږي. اوس بل نشو څخه د ځان ساتلو پر لارو چارو خبري وکړو. طبي ډاکټران وایي چې لنشو څخه ځان ساتنه په کوم ځانګړي عمر پورې اړه نه لري. باید دې کار ته له نوې زیږیدلې ماشوم څخه نیولې بیا تر سپینږیرتوب پورې پام وسي. دا چې وقایه کوم ډولونه لري، باید د وقایې په برخه کې کومې طبقې ته لومړیتوب ورکړل سي، او له نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحد الله کوشار سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې سړی څنګه له نشو څخه ځان ساتلی سي.
وقایوي لارې چارې شخص پورې مړه لري او د جامې پورې مړه لري. اول ذهنونه باید روشن شي. د مخدره مواد هغه کوم اضرار چې دي، دا باید د نفر پوه شي چې هم جسمي نگانه، هم اجتماعي نگانه، هم آگاهي عامه باید په جامعه کې باید لوړ شي. بل په مکاتبو کې، محصلینو ته، متعلمینو ته، په پوهنتونو کې، بل دولت د خونه کوم امنیتي کسان چې دي، دا ډېر مهم دي. د سرسي کم کې مخدره مواد ده چې یو ځوان ځان ته داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړي چې دا د سبې نه، د خوب نه پاسېږي تر ماښام پورې ویده کېږي، دا باید کوم مثبت شیانو کې. بل سارنه او نظارت وکړي د خپل دغه ځوانان. فرض مثال، اول یو پلار، یو د فامیل رئیس په عامه محضر د فامیل کې سګرټ استفاده کوي. دا د فیزیولوژي دګانه، د طب دګانه یو زمینه ساز فاکتور ده چې یو اولین ګام د موادو مخدره ته. یا مثلا ډېر پلرونه دي خپل ماشوم ته د پیسې ورکوي وي، زه د دوکان نه ماته سګرټ راوړه. دغه ځای نه چون وقایه دلته ضعیف ده، عامه پوهاوی د فامیل ضعیف ده، دوم هغه دسترسي د موادو مخدره. تاسو ګورئ په افغانستان کې داسې یو مسؤون ځای نشته چې هلته مخدره مواد پیدا نشي. چیرې چې محیط کثیف شي، دا مستقیما تاثیر کوي. په رسانو کې، په تلویزیونو کې باید وقایوي برنامې چې خلک مواد مخدر ته نږدې نه شي. مواد مخدر د اسلام دین د نگانه، د ملا امامانو وظیفه ده، د دین عالمانو وظیفه ده چې په وقایوي چارو کې د دوی نقش، د ملا امام ډېر نقش ده، ولی چې خلک یو ملا ته، یو عالم د دین ته ډېر غوږ نیسي. بل په تعلیمي تربیه کې باید په دغه وقایوي برنامې، حتی په کریکولومو کې زیات شي، په پوهنتونو کې، په مکتبو کې خلک تشویق شي، مثلا سپورت ته کتابخانې جوړ شي.
وقایه کوم ډولونه لري؟
وقایه په درې بخشو ده. یو ابتدایي وقایه ده، او یو هغه ثانوي وقایه ده، او ثالثي.
ابتدائی وقایع حق وقایع تا چه دغه رو خلق عام خلق اغه جامع رو خلق مثلا متعلمین دی بزګران دی هر څوک چی دی اغه مریضی په باره کې مهارتونه ورته زده کی چې څوک وی چې دغه مریض نه تاسو لري وسی بل سنوی وقایع ده سنوی وقایع هر خلق لپاره فوکس کیږي چې دا اغه د خطر فاکتورو لاندې مثلا په مخدره موادو کې ځوانان ډیر ورته مساید ده بیا هغه ځوانان چې سواد نه لري بیکاری ابتدایي مثلا نسوار اسکی سیګریټ اسکی هغه ځوانان ورته مساید چې خراب ملګری لري او په دغه ملګری سره ناشته او پاسته کوي بل په فامیل کې مثلا یو نفر معتاد ده یعنی دا هغه ریسک فاکتور کې هغه خطر کې دوی شامل دي ده ته باید هغه منظم برنامه دی وقایوي ورته که جوړ نه شي هر لحظه دوی د خطر ده چې دوی هغه بل هغه دریم ډول دی چې هغه ترشری ده یا هغه ثالثي وقایه ده ثالثي وقایه هغه وقایه ده چې په مخدره موادو کې یو نفر جوړ شي د مخدره توکي دوباره اغشته کېدلو لپاره خاص وقایوي مهارتونه دي
د وقایې په برخه کې باید کومو خلکو یا کومې طبقې ته لومړیتوب ورکړل شي
اول هغه خلک چې هغه خطر فاکتورو ته نږدې دي مثلا ما مخکې وویلې هغه ماشومان چې معتدینو منځ کې مثلا ګروپو کې ګرځي د معتدینو د وسایل او سامان آلات دوی تفریحي وسایل هغې کې استفاده کوي یا اکټې کوي یا مثلا پچکاري ټوله یا دغه اول دو باندې باید فوکس شي ولې هغه د فیزیولوژي نندګانه دوی هغه ذهن داسې یو تنظیم شوی چې هر شی په مورد کې دوی غواړي چې تجربه وکړي تجسس وکړي او څېړنه وکړي دوم قدم کې د مختلف عواملو نندګانه ځوان طبقه ورته ډېر مساعد ده دوی فوکس شي دریم نور باقي خلک
وقایه په کوم عمر کې باید پیل شي په ماشومتوب کې په ځواني کې او که په زوړوالي کې
وقایه هغه د مور په بطن کې چې هغه جن شروع تر سپینګری توپ پورې دا مراحل فر مور باید وقایه کې چې کوم په بطن کې دغه ماشوم چې ده د ته کوم مواد نقص کوي مثلا د خوب تبلیتونه نقص کوي مور باید په نظر کې ونیسي مثلا مخدره مواد ورته نقص کوي وقایه داسې عمر نه لري زمونږ تاسې په شمالي ولایتو کې یو ماشوم تریاک ورته ورکوي چې د ځې د کور کار پسې بل مثلا د مکتب د دورې وقایه ده د کوم معلومان په راځي بیا هم فامیل رول لري پکې هم کوم چې معلمین دي دوی ته تدریس کوي دوی ته هغه کوي دا پکې ډېر مهم ده فرض مثال یو نفر سپینګیری په سپینګیریتوب کې خوب پوره کیږي یو فامیل اوسه ورته یو خوب ګولۍ جوړي وي دا وخوره چې ویده شي بل ورځ خو دي بل ورځ بل یو ورځ کېږي چې پنځه تبلیت د خوب نه وړي بل ورته مشوره کوي لږ تریاک ورته ورکوي تریاک ورته ورکوي بلاخره تریاک ډیریږي چې وویني هغه اخته شوی ده پرې
له نشو څخه د ځان ساتنې په اړه مو له ډاکټر واحدالله کوشان سره د محمد ایاز ترنک مرکه اورېده او اوس ته خاطرې وار دی د زابل ولایت فوزیه چې نږدې 30 کاله عمر لري د محتاجینو په یو نادولتي روغتون کې بستري ده دا وایي چې له خپل میړه سره د مینې له خاطره په نشو اخته سوې ده دا چې اصلي کیسه څه ده او دا محتاجه مېرمن اوس له کومو ستونزو سره مخ ده په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده
زه د کلات زابل یم نومې پوزیه زه اوس عادي څلوېښت کلنې ته رسېږم مېړه مې ایران ته ولاړ پسې راتوه تریاکي سو ډېر وخت به مې جنګ چې دا پرېږده پرې نه خو مالکې ته پرې نه دي زه یم شروع کوم دی کوشش مې نه ده کړی چې زه ځینې تللې یم دی کوشش مې نه ده چې ما دی جنګ داده سره کړی وي دی کوشش مې کړی زړلې مې دي خپل ځان مې جګرخونه کړی خدای مې نه ده جګرخونه کړی ما ټول ژوند کښې نه ده د مېړه سره درې میاشتې په خوشحالي تېرې کړې دي چې دا عملي نه وزه ورسره ولم همېشه به جګرخونه ولم اخر مې وویل چې ژوند مې بیا زه نسم یي ورسره کېنسم شروع کړه زه څکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان زه نسم خلاصه وله د دوی په خاطر باندې مې خپل ځان هم ورته واچاو اولاد مې هم ورته واچاو ټول کور په اور کښې رسوي ډېر په ما باندې ګران وو ماما زوی مې وو اوس بیا وایي که ته له ما سره پوه لري نه چې خدای ته به ما په چا مړ کړې ته ما څنګه کړې په چا باندې نه اوس مې لوا ماتې نه پرېږدي له خپلو خپلوانو پاته سولمه له غم و له خالي لاس چې پاته سولمه حالي مې اولادونه له ما بېزاره دي مخکې بس چېرته تلمه اوس یې چېرته هم نسم تلی خوله مې له غاښوډه کوله تور مې له لاسه ورکول ویښتان مې تور وو ټول سپین سو مخ پوس مې سم وو ټول خراب سو که نه ټول ځان مې ضعیفه سو نه په واده کښې شرکت کړی سو نه په غم کښې پنځه ورځې مخکې مې د خاله زوی شهید سوی وو باور وکړه ما شپنه در سره کړې ټول د ماپال باندې جګرخونه کور مور هر څه راچې پاته وو زه شی په داسې خیاطي کمه سي نه وي نه یخ کاري سګرټه دې مې ټول مې په ورکولې یو دونه شی به مې واخېستل چې زمونږ درې نفره به په کور کښې سي هغه نمرو یې نه ځوانوي دونه شی خو خلاص د دوړې دی بده ولز غم هم نه خور غدې دی شي غم هم خور دی کور کې هر څه په دې پیګم چې دا شاید خرڅلاو دی شمسی مو تلویزیون هم په کور کې هر څه چې ودا ټول هم ګوري دی خاص کړی غذا مدینه ونه ماده تلویزیون کوستې وس خاص دی عین کالی به دې بل سړي ور جوړو دی دکاندار ما چې بل شي نه پیدا پرې کالی به ور کوتي دا یو څه ورې کړه هر ورځ موږ دی اولادونو سره جنګي موږ ته خلک تانه را کوي چې دغه دی خپلار خو ښایست موت یم پودري ده همیشه خپه وي دیګر خو نه یخي د وراره زوی پیدا سو مبارکي ته نه یې ورغلی شرمېدم که دوی نه پوهېږي زه په خپل ځان کې دغه کېږم چې قرآن دی ټول په ما باندې پوهېږي تما چې بیا بد کېږي په پوهېږي به یو واده په اسمان کې و دلته به مې غږار وي د زړه به مې کاشکې تللی وای اوس مې د کور د شاوې زمینه وای وخت مې نشه نه وه د کورم په کالینو باندې پاس وو که نه وخت نشه سې ذاتي ودان کورستي وران
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر څه کار لري او غواړي چې هر څه تجربه کړي خو په ښه او بد نتیجه پسې نه ګرځي. یوه ورځ له خپلو انډیوالانو سره میلې ته ځي. په میله کې موسیقي چکچکو او خنداو باغ پر سر اخیستی دی. په دې وخت کې د غفار په نوم یو میلهواله بانډار څخه ولاړیږي او وروسته اسلم هم ورځي. بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې په میله کې څه پیښه سوه او اسلم ولې بدمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبره بچیه و اکبره بچیه چیری؟
داره بابا دلتا پا غوجل که غوات و اخاچو
تا یو زل دلتا راشا
سمه دا داده رازوبا
سریه خیریت دای اکبر تا چه وای؟
چه لک چرس را تراوری؟
دی غمگی چرس دیسا یا خوستا چرسو مونگ تا باکلو
ستا باشوه بابا هز بلا نیوه هلی
چه دا غم لرلی چرس مونگ کور تا راغلی نمون خیر ندهی لی دلائی آخر به مومین راس پیرا کی چه او دو روپی پلاس درسی پی چار سوی لگه
داده بابا راغلم چه دوائل
دا پیسی وقت لانور لالا سخه چار سرات راوڑا
و سریا خپل خوب پدی بالا اخته او سالکم پی اخته کبی
نا پی اخته کیگی بابا لس کالا می پسی گروتو پسی دکان تا واسطه و او دو کالا کیگی چه پی چار سو پسی لگم که پی اخته کیده نوز به وقتی لاسی گریتی یا چار سی شوی وای
آر ورځ خو منګای نه ماتیږي خدای مکړه یو ورځ بده ازما زوی هم په دې غم لړلو چار سوخته کړی وي
ستا مرزه خراب دی بې ځای اندېښنې کوي
وونو کله چې پلار چار سخوي نو زوی به ولی بد کار بولي
زه خیر ده اوس دا خبرې پرېږدی بابا راکه پیسې چې چار درته راوړم
دا دې واخله بچه
و سړیا داسې نه وي چې ګلغوندې زوی مو په نشو اخته سي
انور کاکا السلام علیکم
وعلیکم السلام اکبر ستړی مشی جوړی بابا دی څنګه ده
خدا شکر
زه شکر چې ښه دی ښه ورار اوس دا وایې چې څه خدمت دی وکړو
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا
ته ودرېږه چې زه وګورم چې څوک خو به نه وي
هیڅوک نشته ما غواړ شاوخوا وکتل او بیا راغلم
ښه سمه ده دا دی وخت
انور کاکا دا شی کم دی لږ نور هم راکا
خو خدای هم دومره غوښتل نن څنګه ډېر غواړي خیریت خو به وي
هو خیریت ده نن بابا را ته ویل چې ډیر راوړه
یاره بابا چې دې څومره زه پیژنم دا څو کاله کېږي چې په همغه یوه ګیر کې روان دی فکر کوم چې تا هم چار شروع کړي که څنګه
نه 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 ما نه دي شروع کړي
دا بچه ته ما نشي غولولی بس زه پوه شوم چې تا هم زموږ یار شوې رازا رازا خدای دې راواله د پرې اران چې هر څومره ډیریږي زموږ ګټه هم سره ډیریږي
سلام بیگم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت خدای ته څوکی؟
زم ساس یارم، یو پړې خوراکا.
پړې د څه شي پړې؟
د هیروینو پړې یادوم.
زه خو څه پړې نه يم چې د هیروینو پړې به را سره وي.
مړارېږه، زم ساده پړې یارم.
ته خو ښه پاک صاف او تازه یې، ستا رنګ خو د عملي نه دی
یاره. باداره، کیسه داسې ده چې ما اول چرس شروع کړل. چرس ښه وو، په کور کې څوک چندانې نه راپوهېدل، خو هیروین په کور کې نه کېده، خپلوان او ګاونډیان را خبرېدل.
ښه، نو دلته څنګه راغلې؟
هیروین هر ځای کې نه پیدا کېدل. یو چا راته وویل چې په دې پارک کې پیدا کېږي، نو ځکه تا ته راغلم.
والکه زه دې وډار کړم. ما ویل چې خیر پولیس یې، چې داسې ده نو ژر دې پیسې راکړه چې پوړۍ درکړم.
دا دې واخله.
راکه دا دې پوړۍ واخله، ورځه ژر له دې ځایه ولاړ شه چې پولیس رانشي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com